دروازې تړلي او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیستی. دغه راز یې پر ښځو حجاب جبري کړی او د ورزش په ګډون یې په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولی.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وايي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دی دولس کلن او د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی. نه چې اوس کابل ته راغلی وای روزونکوی لوبه ډېره خوښه کړې او ورته ویلي دي چې مخته به لاړ شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړي دي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د هغه په غږ پیلې کړي.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزو منی بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن خوب.
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی دولس کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش دیشتم بچه همه تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پیل کرده چه ریر کچنی هم حلکانو به حد سولم چه تی استعداد لری اوست می فوتبال در جواندی و برخدا چاو خواد و دری کلو نکیگی چه زه فوتبال کوم.
دای چه دوام تولگیز دا کون که دای وی هلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاوري نظمه کده هلته اصلا روزونکی نه و، د تمرین لپاره هیڅ اسانتیاوې نه وې. لدی وروسته ممکن کابل کې پاتې شم او کلی ته ولاړ نشم ترڅو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د دولس کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشهورتیا وروسته اوس کابل ته راغلی دی، ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم، میر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین یه مقدار استعداد مر انتخاب کرده بده.
زدیر خوشحالم، خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیجنی. زدا وایم که هر څوک ملا تړ وکړي هغه به هیڅ کله نه هیله نه کوم. دلته د ملي لوبډلې روزونکو راته وویل چې تا له روزونکو پرته دومره خلو به کوې کیدی شي تا بهر واستو انخای بارسلونا لوبډله کې ولوبېږي.
د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهورې څېرې له همدغه هیڅ امکاناتو ځلیدلي او له ډېرو ستونزو سره مخته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلي دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د دیارلسو کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییز راډیو خپل فعالیتونه بندوي. دغه راډیو پر خپلې فیسبوک پاڼې په اعلامیه کې ویلي دي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. د رسنیو شمیر مسؤلینو هم په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د نسیم راډیو بندیدل د اندېښنې وړ بللي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکندي کې د نسیم راډیو د مسول او دوه خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس دغه راډیو له دیارلس کلن فعالیت وروسته په دایکندي او بامیانو کې د خپلو خپرونو د بندېدو اعلان کړی. دغه راډیو پرون دوشنبه د اګست په 11مه په خپله فیسبوک پاڼه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي دا راډیو بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د روان اګست په 15مه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړو چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبریالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات یې ضبط کړل. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خپرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکندي او بامیان کې د دغه راډیو د فعالیتونو د بندېدو خبر د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او د رسنیو د مسؤلینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم رادیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شو. یوه مخکې د دې رادیو خبریالان نیول شوي وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به دا ژمنه ترې اخیستل شوي وي چې رادیو مو باید وتړی. له بده مرغه ته کولی شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د عامه اړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم د دغه رادیو بندېدو ته په اشاره ویل هغه پالیسي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوره کړی دا به په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستان بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمې ځې رادیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو، په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله. د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالي د بېلابېلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خپرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبریال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او افغانستان د خبریالانو مرکز په وروستیو ونیو کې للسو څخه د زیاتو خبریالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو له لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوانې بغیر له دې چې انصاف ورکړل شي په محضر کې بدني سزاوې پې تطبیقېږي. دا چې د دې خلکو تجربې له دغو سزاوو څه دي، تفصیلي د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو د چوي طالبانو دوه مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي. د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان رور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په نهه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
خبره
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه. خو د شنبه په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرس مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږ ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې وایند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تېرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په اووه بیس ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر درې سوه څلوېښت کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین چې اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره یې دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کاسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فرواق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقوقو له اړخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بی‌طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټس هې شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوي دي.
د ازادي میلمه
ډیر مننه کوم. ودان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلي وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خواري وري هڅې کېږي یا ډېر پخوا ځینې دغسې خبرې شوي دي، خو هغه یا داسې وي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده یې د پامه غورځولې وي او یا دا وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیلې ارزوګانې هلته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغسې یو نو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی په اند باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. همونتم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زمونږ هغه دغه چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې مونږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو، یو استقامت دا دی چې مونږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام یو ولسي فشار هم
د اروپا او په امریکا کې میشت افغانانو چې په دې وروستیو کې راوتې دي یا کله دې وړاندې راوتې داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او بخصوص په وروستیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړې نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې ځانګړتیاوې دا دي زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړې شوي دي، د کوم حرکتونو چې شوي دي، دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنې هغه کومې هڅې چې شوي دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ وړو چې امدغه بهیر الته عمل نن دو سال تړي کې موجود دي، خو تاسو پوهیږئ چې الته ځنګړي شرایط دي او الته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولا خو باید چارواکو دغه څه ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغه څه پلیټ فارم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې انانوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګندې کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو، اما زموږ هڅه به دا وي. اما که دوی دې کې هغه هم که دې کې خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان نه دي.
وبخي روحي صاحب، لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنې ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولی شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت، د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي څه حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ به ترجیح زموږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو، اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود وه، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا دا شي یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه، بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف له کومه کېږي؟ څنګه دا برابروي؟ او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي، د دې لپاره مو څنګه تابعیه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسې څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به یې نه کوي. منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیز مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي، هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دي، دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچا نه موږ نه اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطعه شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطعه شوې، په هماغه ورځ باندې یعنی د بیرزر د اندجی حکومت سقوط وکړه، او هغه پروژې چې فندونه بارنې فندونه باندې ولاړ دي هغه تر څو چې فند وی رواني وي حکومت ورڅ قطع شي هغه ختم شي. نو مونږ تر څو پر داسې کړی دي چې د دې په ځای باندې چې مونږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیل هیوادونو خلکو تر وغوړو مجلل تالار ونیسو او خلکو ته د لارې کراګانې ورکو او هوټلونه ورکو، د دې پر ځای باندې مونږ ویل چې نه مونږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه مونږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په درد دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو هلته مونږ یوازې یو ساده چای ورکو. زمونږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زمونږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زمونږ دپاره یعنې د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، مونږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې، او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي. مونږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا مونږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که مونږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر مونږ کولی شو. مونږ تاسو ته وایو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده مونږ غونډې ساده نیولې دي او په خپل امکاناتو نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم ښارونو کې مو کړې دي؟
او تر اوسه پورې مونږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې، او بیا په برمنګم کې د جولای په 10، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې مونږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره دا زمینه مساعده کړو. نو دغه ځایونو کې چې مونږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنې د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنې که مونږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې، دا ټول به راځي یوه ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که مونږ امکانات درلودل، ځکه چې مونږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، او مونږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، مونږ به هغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما همدا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ستاسې فعالیتونه تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس که ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه خو تاسو پوهېږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري مونږ تاسو کولای شو چې 3 ساعته 5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په هماغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې، دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی دغه کې وي، دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنې په یو ښار کې د دې امکانات شته خو مونږ بیا عین خبره شته چې کوي ام د عملن مونږ هم دا کار کړی دی. دغه لپاره مونږ ګروپونه جوړ کړی دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړی دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې مونږ بحثونه وکړو. یعنی مونږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکانه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار تم یو غبه زموږ افشن بمده غوي چې موږ به د همدغه ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو یو څه منابع بشري تمرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک یې مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا تر سره شوی دی. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته او دا تعهد لري دغه سی حرکت په مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټه جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالی اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنې کمرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خلون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خبرونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه داوطلبانه اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ویل چې خلک ښه دي، دلچسپي ښه، راځي په خپل خوښه کار کوي. اوس که جرمني ته وګوري یا په نورو ښارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې ترسره شوي دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي. د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي؟ او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډېر دي دلته، مونته دغه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو پوهیږئ چې کچېره ډېر لوی غونډې سره جوړې کې هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاترو زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده. یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نه مې پوښتلې د دې مرکو په اړه باندې، یا په کومه برخه کې چې اړتیاوي تاسو خبري وکړي مهرباني.
د ملي مرکه د اصول چمن ورته ژمن یو هغه د چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټول ګډون وي. مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه غورځي. او بل دا چې د بهر خیز وي موږ ټول بنیادی ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو. او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سخت خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډیر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل پخې شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډیرو بنیادی مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو. او بل دا چې لدې مرکونه به جرګې ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړيږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرح یا هغه حل لارې چې ملت هغه باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرح رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره د شریکو د دغه جرګې لخوا بل بدایږي چې زموږ ملي مرکې چې د دې قربتو په کاملا ناپیلې وي. یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولی شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو کو تاسو پیږی چې متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره زی یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره زی خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیر ښایسته فضا یو ځکه چې موږ پهل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ اساسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرۍ نه وي زموږ په ذوق برابرۍ نه وي. نو د کې یو بل دا دی چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته به تمثیل شي. یعنې دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیڅ په انحصار کې نه وي. سیستم هم دغه سی وی چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسولین ټاکل کیږي او مشري د دې به شورای وي د لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بل دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کوي د لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوږ باندې ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ترسیګو اهداف ترسیګو دا به ډیر زیات خوشبيني وي. داس نیوي چې بیا دوی نه هیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه وازمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی وازمایلو. نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي. خو دا سخت کار دی حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولي مبارزې ته ځانو وقف کو. نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولي وي. او موږ په دې کې به د تاوتریخوال او هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېر زیاته مننه کوم ودان جون دی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پرې خو دا خبرې مو را سره وکړي.
کدی د سمې او کدغره خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا یارا یا یار رختیار باندې سلاوای دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل جان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے دخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے دخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دخو نڑوستر گو میر منے پان دیکھنے سنگین ناستن استنے والا زڑن سمپور را پوری اوزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زڑن سمپور را پوری اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے چد جوند شراو شورا تنشم ستا دو بڑو دغنش پول لگدو سچد زان سر دزڑپ جنشم ستا دو بڑو دغنش پول لگدو جز مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی جز مازل اوستا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے دزمکے اسمانو نو خلا تا تر دستر گے د جانان جوړ کړي مونږ ټول جهان د خایست نو خلا تا تر دستر گے د جانان جوړ کړي سوچ دان منی منکر دی فزل کافر دی سوچ دان منی منکر دی فزل کافر دی غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا دخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے د نظر د خمارونو نزار خو یو ګیلال در تکوم خکولیا ستا د موجونو د سندونو نزار د یو ستم د خبروم خکولیا سترګې د ندی اباسین دی زړه د سنگین دی سترګې د ندی اباسین دی زړه د سنگین دی ته کسیال د تندی مرینا خورو لسینا سیال دتن دمرینا خورو لسینا خونڑو سترگو میر منے پاڑ دیکھنے خونڑو سترگو میر منے پاڑ دیکھنے ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا